کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
السلام علیکم دا د امریکا جغ واشنگتن استودیو ده خلیل خانم په کتر کې د طالبان د سیاسي دفتر ویاند وای چې د افغان حکومت سره په بین الاقوامي خبرو کې د ګډون لپاره چمتو دي خو په دې شرط چې لومړی د افغانستان نه د بارنو ځواکونو د وترو مهالویش اعلان سي. سویل شاین په کتر کې امریکا جغ ته وویل چې د مهالویش د اعلان سره سم چمتو دي چې د افغان حکومت سره د خبرو لپاره په ټولو موضوعاتو وژغیږي. هغه وویل
وی آر ویلینګ ټو انټر انټرا افغان نیګوسییشن and to discuss
موږ دې ته تیار یو چې په بین الاقوامي مذاکراتو کې برخه واخلو او په ټولو موضوعاتو بحث وکړو. د لومړي ځل لپاره د بیلابیلو ډلو د شاوخوا او یا افغانانو ترمنځ بین الاقوامي غونډه د قطر په پلازمینه دوحې کې د دغه هیواد د بارنو چارو د وزیر په وینا سره پیل شوه. د غونډه به نن هم دوام لري. د غونډې په پیل شیبو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمیر نورو بهرنیانو ګډون کړی وو چې ورسته د غونډې ووتل او افغانانې خپل منځي خبرو ته پرېښول چې پیل کړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو په قطر کې د بین الاقوامي مذاکراتو په اړه خوشبیني ښکاره کړې ده. ښاغلی پمپیو په ټویټر لیکل دي چې د قطر بین الاقوامي کانفرنس لپاره له ډېره وخته راسي کار روان و. هغه وایي چې امریکایان باید خوشحال وي چې افغانانو په خپلو کې سره خبرو ته کښېنستل. د طالبانو ویاند سویل شاین ویلی دی چې د غزنی په حمله کې د ملکی کسانو د وژنې تحقیقات به کوي. د امریکا ژغ اردو څانګې د راپور له مخې د غزنی ولایت په برید کې د اته امنیتي اتیا څخه زیات کسان ټپیان شوي دي. طالبانو د دې برید کولو مسؤلیت منلی و. افغان چارواکو د امریکا ژغ ته ویلي چې حمله کوونکی پرون د یکشنبې په سهار شاوخوا 8:30 بجې د ملي امنیت یو مرکز مخې ته خپل له چاودیدونکو موادو ډک مازدا موټر ته چاودنه ورکړې وه. ایران اعلان کړی دی چې د 2015 میلادي کال په اټومي تړون کې ول اړولې دي. د اعلان په داسې وخت کې کیږي چې د امریکا د متحده ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په یو اړخیز رول د دغه تړونه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. له دې مخکې د ایران مذهبي مشر لوړپوری سلاحکار ویلي چې یورانیم غني کولو کچه زیاتولو ته تیار دي. ایران اروپا ته د په موافقې کې نوي شرایط اضافه کول وړاندیز کړی وو چې ضرب العجل پرون ختم سو. اکبر ولایتی په خپل ویډیو پیغام کې ویل دي چې امریکا راسن او اروپایانو په غیر مستقله توګه د موافقې سرغړونه کړې ده. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د یکشنبې پر ټویټ کړی او ویلي دي چې ایران به نور هم منځه وشي او بندیزونه به پرې ولګول سي. د امریکا جمهور رئیس ایران ته خبرداری ورکړ دی چې باید د احتیاط څخه کار واخلي. بلې خوا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې بیا ویلي چې د هغوی مفتشین په ایران کې دي چې دا معلومه کړي چې آیا ایران یورانیم د هغې اندازې نه زیات غني کړي او که نه چې په 2015 کال کې په اټومي موافقه کې ورته اجازه ورکړل شوې وه. په اټومي موافقه کې ایران منلې وه چې یورانیم به تر 3.6% پورې غني کوي خو ایراني چارواکو وایي چې هغوی پلان لري چې دغه اندازه 5% ته لوړه کړي. په آسټرالیا کې خلکو راغلو نو مهاجرینو ته په خپل ملک کې د دغه هیواد د قوانینو ورزده کولو هڅې پیل کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د سیدنی د ښار په یو مکتب کې چې د بیلو بیلو ملکونو زده کوونکي په کې درس وایي، ویډیوګانې جوړوي او هغه مهاجرین ته چې تازه سړی ته راغلي دي د مهاجرت او د ملک د قوانینو په اړه معلومات ورکوي. مهاجرین وایي د هغوی لپاره تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې هلته په لارو کوڅو کې د سړکونو د تګ راتګ په قوانینو هم نه پوهیږي او بله دا چې د وسلو او رشوت ورکولو په قوانینو هم نه دي خبر. د استرالیا د نفوسو تقریبا 25% خلک په بهرنیو هیوادونو کې زیږیدلي دي او په همدې خاطر استرالیا په نړۍ کې هغه ملک دی چې د مختلفو ملکونو ډیر خلک پکې ژوند کوي.
د فرانسې حکومت ویل دی چې د سپتمبر په میاشت کې به د کورنۍ تاوتریخوالي او تشدد د ختمولو په اړه سلا او مشورې پیل شي. د جنوري د میاشتې راسي تر اوسه 15 ښځې د خپل میړه او یا د ملګرو لخوا وژل شوي دي. د دغه وژنو وروسته د 1200 څخه زیات مظاهره کوونکو د پاریس لارو کوڅو ته راووتلي او د حکومت سره یې وغوښتل چې د وژنو د مخنیوي لپاره دي اقدامات وکړي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت په جنوبي ساحو کې د تورو تیرو 2 زلزلو وروسته خلکو ته ویل شوي دي چې باید دا ډول طبیعي آفتونو په مقابل کې تیاری ولري. دا خبرونه شته د امریکا ژغ د واشنگتن استودیو څخه واورېدل.
The
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زیم تاسو د دې وخت خبرونه اوري. د قطر په پلازمینې دوحې کې د افغانستان د سیاستمدارانو، مدني فعالانو او د ښځو د حقوقو د مدافعینو او طالبانو ترمنځ بین الافغاني غونډه نن پیل شوه. د دغې بین الافغاني غونډې دپاره د امریکا پلاوی او طالبانو ترمنځ د اووم ځل مذاکرات هم د دوو ورځو لپاره وځنډېدل.
د قطر پلازمینه دوحا نن او سبا د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني ناستې کوربه دی. په دوحه کې دا بین الافغاني ناسته نن سهار د دوحې په وخت 9:30 پیل شوه. دا ناسته چې تر نا وخته وغځېده، په لومړي سر کې کوربنو قطر او جرمني استازو ویناوي درلودې. بیا د خبریالانو په نشتون کې د طالبانو او له کابل نه د تللي بلاوي ترمنځ مذاکرات پیل شول.
We don't have any expectation of an outcome and this
موږ هیڅ داسې تمه نه لرو چې لدې ناستې یو نتیجه راووسی. دا مثبت اړخ دی چې دوی دلته راغلل. دا په دوی اړه لري چې کومې پایلې ته ورسیږي. شبه دا وي چې دوی دا انده په تړاو د نورو مذاکراتو لپاره د یو شوکاټ په جوړولو سره جوړ سي، په یو مرحله کې رسمي مذاکرات له حکومت سره پیل سي.
د دوحې په دې بین الافغاني ناسته کې له کابل نه شاوخوا 15 کسان په دې کانفرنس کې برخه لري. دوی پخواني سیاسيون، د حکومت ځینې چارواکي، د سولې عالي شورا غړي، ښځینه فعالانې، مدني فعالان او د رسنیو ځینې استازي دي. د طالبانو بیا 19 کسیز پلاوی چې مشري ملا عباس تانکزی کوي په دې کانفرنس کې برخه لري.
طالبان از ناٹ ریکوگنایزینگ دی اسلام.
طالبان د افغانستان حکومت په رسمیت نه پیژني او حکومت بیا اسلامي امارت نه پیژني. د دې ترمنځ فاصله ده. موږ کوشش کوو چې بدیل پیدا کړو، هغه دا چې څنګه رسمي مذاکرات پیل سي او دا ستونزه هواره سي.
د دوحې بین الافغاني ناس لپاره د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم ځل مذاکرات هم د دوه ورځو لپاره ځنډېدلي دي. هغه مذاکرات چې زلمی خلیلزاد او طالبان پکې د پرمختګ یادونه کوي.
We have made progress but no
مش پرمختګ کړی دی، خو تر اوسه ورسته توافق ته نه رسیدلی.
زلمی خلیلزاد د بین الافغاني ناس په لومړي سر کې په شاتنی قطار کې ناستو. بلورته په قطر کې د طالبانو ویان سویر شاهین د امریکا غږ خبريالي عائشه تنظیم سره په مرکه کې ویلي چې اتیا په سلو کې له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې پرمختګ شوی دی. شل په سلو کې نوي مسایل را پیدا شوي دي. سویر شاهین د اوربند په تړه ویلي دي چې دا د امریکایانو سره د مذاکراتو برخه نه ده.
اوربند د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا یو برخه ده.
د دوحې بین الافغاني ناسته به سبا هم وي. بله ورځ یعنی د جولای په نهمه به د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د اووم دور مذاکرات له سره پیل شي.
د واشنگټن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد چې په دوحې کې د طالبانو د اساس سره ورستي مذاکرات تر ټولو بهترین مذاکرات بللي. خلیلزاد دغه خبره د جولای په شپږمه د شنبه په ورځ په دوحې کې د یوې مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې کړي. زموږ همکار سید سلیمان شاه په دې د ټایم په مجله کې د چاپ شوې مقالې خلاصه تاسو ته راوړوي.
زلمی خلیلزاد د شنبه په ورځ د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو سره د وروستي مذاکرات نورسته د لومړي ځل لپاره د یو مطبوعاتي کانفرنس په خوویل چې په افغانستان کې د ولس کلن جنگ د پایته رسولو او د سولې پورې مربوطو ټولو څلورو مهم مسایلو په باب د نوموړي په قول کافي پرمختګ شوی دی. خلیلزاد له طالبانو سره دا واري مذاکرات تر ټولو تعمیري او ګټور وبلل. د امریکا خاص استازي دا خبر هم وکړه چې تر وصل له طالبانو سره خبرې پر دوو مسایلو، یعنی د افغانستان د خارجي عسکرو وتل او د طالبان لوري امریکا ته په دې اړه ډاډ ورکول باندې متمرکز وي چې د افغانستان له خاورې نه به په نورو هیوادونو باندې د حملو لپاره د استفادې اجازه چاته نه ورکوي. اوس د مذاکراتو ساحه پراخه شوې ده. نوربند او د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني تفاهم لپاره د نیټې ټاکل پکې شامل دي. زلمی خلیلزاد په دې خبره باندې تاکید وکړ چې بالاخره د خپل افغانانو پورې اړه لري چې د خپل منځني یا بین الافغاني مذاکراتو ایجنډا او د اوربند شرایطو په اړه فیصله وکړي. طالبان تر وصله د افغانستان د اوسني حکومت سره مستقیم مذاکرات نه انکار کوي او د متحده ایالاتو لاسپوڅه او ګډاګۍ غني. خو څو ځلې ویلې دي چې په انفرادي او شخصي ډول د افغانستان د حکومتي ارکانو سره د هیواد د عادي اتباعو په صفت خبرو ته چمتو دي. د ټایم مجله لیکي چې طالبان دا وخت د افغانستان د ټولې خاورې تقریبا 80% برخه په اختیار کې لري. د مجلې د ریپورت سره سم د 2001 میلادي کال د سپتمبر له 11 نه وروسته کله چې متحده ایالاتو پر افغانستان پوځي یرغل وکړ په جنگ کې له 2400 نه زیات عسکر وژل شوي دي. خلیلزاد په د مطبوعاتي کانفرنس کې ویل هله لري چې په دوحه کې به د افغانانو ترمنځ خپل منځني مذاکرات د یوې واقعي راکړې ورکړې پر بنسټ د جنگ نه وروسته د افغانستان د راتلونکي په باب پر یو فریم ورک یا چوکاټ باندې موافقې ته رسیدو باعث شي، خو هغه د فریم ورک پر مشخصاتو باندې د بحث کول نه ډډه وکړه. ویل کېږي چې په دې فریم ورک کې د افغانستان په موجوده اساسي قانون باندې تجدید نظر، د یو موقتي حکومت تشکیلول، انتخابات، د وسلوالو جنګیالو او ملیشو سرنوشت او اوربند شامل دي. په دې اړه به هم مشوره کېږي آیا د افغانستان دولت د اسلامي جمهوریت په نوم یاد شي او که د اسلامي امارت نوم وروبخل شي. خلیلزاد چې تیر کال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو لخوا د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د خاص استازي په توګه ونومول شو، کوښښ کوي چې د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې د روان جنګ د ختمولو لپاره زر تر زره یوه لاره پیدا کړي. څو ځلې په دوحه کې د طالبانو سره مخامخ مذاکرات هم کړي دي او هم یې کابل، اسلام آباد او د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي. خلیلزاد د دغه مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې ویل چې واشنگټن دا تمنا لري چې د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو نه مخکې د روان میلادي کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې له طالبانو سره د سولې د یوې جامع موافقې چوکاټ باندې موافقه حاصله شي. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اروپایي ملکر پرون د یکشنبې پورس په ایران په پریکړه باندې انتقاد وکړو چې غواړي خپل غنی یورانیم د هغې اندازې نه زیات تولید کړي چې د 2015 کال په اتمې موافقې کې ټاکل شوی و چې اټومي پروګرام یې محدود و. د امریکا غږ خبریال فرند رابینسن په دې باره کې رپورټ را لېږلې. سامن مومندی د تا تر اوروي.
ایران پرون د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې ډېر زر به یورانیم د 3.8% له اندازې نه زیات په غنی کولو پیل وکړي چې د بین المللي قدرتونو سره په موافقه کې ورته حد ټاکل شوی و. د رویټرز خبري اژانس راپورټ ورکړی دی چې ښایي ایران د غنی یورانیمو اندازه تر 5% پورې جګه کړي چې د برېښنا کوټونو لپاره تیل تولید. که څه هم چې ایران سمدستي د نوو غنی یورانیمو نوې اندازه نه ده اعلان کړې، برطانیا له ایران نه غوښتي دي چې سمدستي د یورانیمو غنی کول او ټول هغه اقدامات بند کړي چې د موافقې سره سر نه لګوي او د دغه موافقې له مخې په اتومي پروګرام باندې محدودیت لګول شوی دی او د دې په بدل کې ورباندې لګېدل اقتصادي بندیزونه لرې شوي وو. فرانسې وویل د ایران دغه اقدام د بین المللي موافقې نه سرغړونه وه، په داسې حال کې چې آلمان له تهران نه وغوښتل د یورانیمو غنی کول ودروي او ټول هغه فعالیتونه بدل کړي چې د 4 کاله پخوا موافقې سره سر ونه لګوي. اروپایي اتحاد وویل له دغه موافقې نه تیر کال امریکا ووتله او باقي پاتې غړي هیوادونه د اضطراري غونډې په جوړېدو باندې غور کوي چې په خپل بل عکس العمل باندې غور وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې له ډېر وخت نه د ایران مخالف دی وویل ایران د یو دلیل لپاره یورانیم غنی کوي او هغه د اتومي بمونو جوړول دي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تیر کال امریکا د 2015 کال موافقې نه وویستله او په ایران باندې بیا سخت اقتصادي بندیزونه ولګول او دا دلیل راوړي چې په ایران باندې اقتصادي بندیزونه نه ولګول شوي. له هغې نه په درست منځني ختیځ د بې ثباتۍ د فعالیتونو په تمویل چې دغه موافقه وژغوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی تیر هفته لومړی پیشنهاد وکړ چې که د 2015 کال د موافقې له نورو لاسلیک کوونکو هیوادونو نه ورسره د اقتصادي بندیزونو د پیټې په کمولو کې زیاته مرسته ونه شي، د ده هیواد به په لوړه درجه د یورانیمو په غنی کولو باندې لاس پورې کړي. د دغه موافقې معنا دا وه هغه ویره لرې کړي چې ایران غواړي اتومي وسلې جوړي. دغه موافقې ایران منع کړ چې له 3.8% نه زیات یورانیم نشي تولیدوله او ویول په خپله ذخیره کې 300 کیلوګرامه دا رنګه مواد لرلی شي. ایران دا هم ویل 300 کیلوګرام حد نه سرغړونه کړې ده. 3.8% اندازه د اتومي مقاصدو لپاره کافی ده، مګر د 90% نه ټیټ غنی یورانیم د اتومي وسلو لپاره ضرور دی. روحانی په دې وروستیو وختو کې ویل ایران دې ته چمتو دی چې په هر اندازه یورانیم غنی کړي چې موږ غواړو د 3.8% اندازې نه زیات تولید کړو. د ژمنه وکړه چې د هایدروجن لرونکو بو ریاکټر جوړوو، او دا هغه پروژه وه چې د 2015 کال د ګډ جامع کاري پلان د لاسلیک کېدو په وخت کې ورنه لاس اخیستی وو. ایران له هغه وخت نه راپه دیخوا چې امریکا له دغه موافقې نه ووتل، او د هغو اقداماتو په شمول چې هدف یې د ایران د تیلو سکتور دی یو لړ اقتصادي بندیزونه ولګول، د اروپایي اتحادونو مرسته غواړي. ایران تیر هفته اعلان وکړ د 300 کیلوګرام غنی یورانیم له حد نه لا پخوا تیره کړی دی، مګر د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په ګډون مامورانو وویل ایران دې ته چمتو دی چې د موافقې له مخې د ټاکل شوو حدودو مراعات وکړي، که په موافقه کې له نورو دخیلو هیوادونو اقتصادي مرسته لاسته راوړي. د موافقې نورو لاسلیک کوونکو د ایران په اقدام اندېښنه څرګنده کړې ده چې ټاکل شوی حد نه زیات یورانیم تولیدوي. برتانیا، فرانسې، آلمان او اروپا اتحادی په دې وروستیو وختو کې په ګډه اعلامیه کې وویل د اتومي موافقې په باره کې زموږ ژمنه د ایران د بشپړ موافقې پورې تړلې ده، او د ایران له اسلامي جمهوریت نه وغوښتل له نورو داسې اقداماتو نه ځان وژغوري چې هغه موافقې ته تاوان رسوي. درو هیوادونو او اروپایي اتحادی وویل دوی په عاجله توګه په راتلونکو اقداماتو باندې غور کوي. روسیې، چین او د نړۍ دوه نور قدرتونه چې دغه موافقه نشي پرېښودلی د ایران په سرغړونو باندې اعتراض کوي چې د یورانیمو د ذخیره کولو له شرایطو نه یې کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
په استرالیا کې یو ډله کوشش کوي مهاجرینو ته نوې ژوند او د هغه ملک د قوانینو په هکله معلومات ورکړي. په مکړې د فلمر سر رپورټ ته زموږ همکار سید بختیار شاید درته راولوي.
د سیدنی د ښار په یو مکتب کې چې د بیلو بیلو ملکونو زده کوونکي پکې درس وایي، ویډیوګانې جوړوي، او هغه مهاجرینو ته چې تازه استرالیا ته راغلي دي د مهاجرت او د ملک د قوانینو په هکله معلومات ورکوي. مهاجرین وایي د هغوی لپاره تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې هلته په لارو کوڅو کې د سړکونو د تګ راتګ په قوانینو هم نه پوهیږي، او بله دا چې د وسلو او رشوت ورکولو په قوانینو هم نه دي خبر. په استرالیا کې د مهاجرینو دپاره چې د هغه هیواد تابعیت اخیستی د لومړني ځل دپاره په 1940 کال کې مراسم ونیول شول، او د همهغه کال نه راپه دیخوا په استرالیا کې د مختلفو کلتورونو د اوسېدو موضوع راپورته شوې ده. د استرالیا د نفوسو تقریبا 25% خلک په بهرنیو هیوادونو کې زیږیدلي دي، او په همدې خاطر استرالیا په نړۍ کې هغه ملک دی چې د مختلفو ملکونو ډیر خلک پکې ژوند کوي. د نو مهاجر لپاره په استرالیا کې ژوند ځکه ډیر سخت دی چې هلته درې حکومتونه دي او هر یو بیل بیل قوانین لري، محلي، ایالتي او فدرالي حکومتونه، او مهاجرین د دغو ادارو قوانین نشي بیلولی. د مونا ابراهیم په نامه یو مهاجر وایي چې په نورو ملکونو کې خلک په ښکارا وسلې ګرځي، خو په اصل کې دا کار نشي کېدلی. هغه وایي
It's normal overseas to have that in your pocket. It's even
په نورو ملکونو کې په جیب کې د وسلې ساتل عادي خبره ده. خلک وایي چې د وسلې لرل د ژوند د حفاظت لپاره لازمی ده، خو نن دلته موږ په اصل کې پوه شو چې ژوند مو خوندي دی، او هر کله چې د دې احساسو کې چې حفاظت کې نه یو نو باید پولیس ته احوال ورکړو. د سیدنی دی ویلیس د کوونکی کارتونی فلمونه جوړي، او هغه کسانو ته د استرالیا قوانین ورزده کوي چې په انګلیسي ژبه هم سم نه پوهیږي. دغه پروژه د نوي کور او د نوو قوانینو په نامه یادیږي. د سریلانو یو مهاجر برماتوري په دې حق لا وایي
Where we come from there are different ways to avoid crimes. And one of it it's
a formal ke che khalak jurum kre ho gori se qanun nazar khlar kin police tar shwat war kai hatta pa de khatir siz da kawun ki maktab ki khin number wakhli ustad tar shwat war kai khodal ta mung to khodal shul che pasal ya ki dar shwat war kol jurum de po khonze yu ki da program yo mutaqaid ustad shuru kre de ke che da pa qawl نوی مهاجر په دې خاطر په استرالیا کې په جنجالونو کې راګیریږي چې د قوانینو نه دي خبر. په استرالیا کې د ټول نه زیات مهاجرین د هند او بیا ورپسې د چین خلک دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د سره صلیب بین الملل کمیټه غواړي د هغو خارجي جنګیالانو کورنۍ دي بیرته خپلو ملکونو ته واستول شي چې دا شک پرې راځي په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې متحدین دي. لیسا شلاین رپورټ را لېږلې، زامن مومن دته در اوروي.
څه باندې 10,000 کسان وروسته له هغې د الهول کیمپ ته ورغلل چې حکومتي قواوو د اسلامي دولت ډلې وروستی مرکز دیر الزور کنټرول کړ. په دغو کسانو کې د اسلامي دولت د ډلې د مشکوکو جنګیالیانو د کورنیو 11,000 غړي شامل دي چې له لسګونو هیوادونو نه سوریې ته ورغلي وو. د نږدې او منځني ختیځ لپاره د سره صلیب بین المللي کمیټې یا ICRC فابریزو کاربونی وایي په سلګونو زره کسان د الهول په کیمپ او شاوخوا داسې سیمه کې ساتل شوي دي چې ثبات نه لري او یوه جنجالي سیمه ده. کاربونی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Even for a state, it's difficult to manage a population like this one, hundreds of thousands of people who spend the last months, if not years, under the bombs, starved, wounded, sick, traumatized. I mean, it's just...
حتی د یو دولت لپاره دا مشکله ده چې د دې په شان خلک اداره کړي چې که کلونه نه وي نو تیرې څو میاشتې د بمونو، لوږې، زخمونو، ناروغیو او ذهني ټکان سره تیرې کړي دي. ماته د دې معنی طبیعي ده. کاربونی وایي د اسلامي دولت د ډلې په ارتباط خلک په دستجمعي ډول ښه یا بد قربانیان ګڼل کیږي. حتی دا په هغو ماشومانو هم تطبیقیږي چې د اکثرو عمرونه له 12 کالونه کم وي چې د الهول د کیمپ له درونه دوه برخې همدغه ماشومان دي. د دغه دستجمعي غندنه یو ډول دستجمعي سزا ګڼي. د منی د اسلامي دولت د ډلې د جنگیالیو بیرته په خپلو هیوادونو باندې د سپارلو پوښتنه یو سیاسي زهر ده. د څرګنده کړل ډېر دولتونه زړه نازړه دي چې خپل ماشومان بیرته ومني یا نه. علت یې در شوې امنیتي خطر ده، مګر دی وایي دا ناروا او غیر اخلاقي ده چې په جنګ کې په ماشومانو باندې د مرتکبینو په حیث او نه د قربانیانو په حیث ان فکر وشي. کاربونی بیا وایي
It's some of those states have for decades defended in various fora that kids are victims and cannot be considered as combatant, for instance. And today the very same states are reluctant to take those kids back.
د مثال په ډول ځینو د دغو دولتونو په لسیزو په بیلابیلو فرمونو کې دفاع کړې ده چې ماشومان قربانیان دي او د جنګیالیو په حیث یې ونه ګڼل شي. او اوس عینې دولتونه زړه نازړه دي چې دغه ماشومان بیرته ومني، دا ښه نه برېښي. کاربونی خبرداری ورکړ دغه دولتونه به یو وخت د دغه موضوع د غم نه خوړلو غټ قیامت پرې کړي. د وای خلکو ته د اجازه ورکول کیږي چې په داسې خرابو شرایطو کې وراسته شي نو احتمال لري چې نتیجه به نور افراطي کېدل وي. د وای په دارنګه یو ګڼ شمیر خلکو باندې تور لګول د پخلاینې او د ټولنو د باثباته کېدو ښه طریقه نه ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15. د افغانستان د محابسو عمومي ریاست وایي په هرو سلو کسانو کې چې زندان ته استول کیږي شاوخوا نیمایي په نشه یي موادو روږدي وي. ممتاز بهیر په دغه حق لماندې یو رپورټ جوړ کړی، تاسو ته تر اورو
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د یک شنبه پورز په سرخی پلس زندان کې د موتادو بندیانو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیست. دا مرکز په یو وخت کې د شلو موتادینو د درملنې ظرفیت لري او په جوړولو یې 1500 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د عامه روغتیا وزیر فیروزدین فیروز د موتادینو د درملنې مرکز د پرانیستلو پر مهال وویل په دې مرکز کې به هغه موتادین بسترې شي چې روغتیایي حالت یې ډیر خراب وي او د پاتې نورو درملنه د هغوی په اړوندو کوټو کې کیږي. د ښاغلي فیروز پر وینا د ترسره شویو ټیسټونو له مخې د سرخی پلس شاوخوا 1500 زندانیان په مخدره موادو روغ دي. د دې لپاره چې اوس په دې مرکز کې له میتادون څخه استفاده کیږي نو موږ به په دې مرکز کې یو بل ډول نوي درمل وکاروو چې اته ویش ورځې ترې استفاده کیږي. له هغه وروسته کله چې یو موتاد مخدره مواد استعمال کړي د غبرګون تخریش او کانګو سبب کیږي او دا په خپل د مخنیوي لامل کیږي. امید لرو چې زموږ دا درمل نه په دې مرکز کې مثبت او مؤثر نتایج ولري. د سرخی پلس زندان د افغانستان تر ټولو لوی محبس دی. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت د محابسو او توقیفخونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني امریکا غاښنا ته وویل چې اوس مهال په دغه زندان کې سباندې لزره او سل بندیان ساتل کیږي. خو ښاغلی کوهستاني د افغانستان په زندانونو کې د موتادو بندیانو د شمیر په اړه وویل کله چې له نظارت خونو څخه موږ ته بندیان راځي کله چې د دوی روغتیایي ټیسټونه کیږي زموږ په توقیفخونو کې په هر سلو کسانو کې حتما له سلویښتو نیولې تر 500 تنه موتاد وي. خو په سرخی پله محبس کې یو شمیر موتاد بندیان وایي چې په زندان کې دننه هم ورته مخدره مواد رسیږي. معصوم چې اتنیم کاله په دغه زندان کې بندي دی وایي شاوخوا درې کاله کیږي چې په زندان کې مخدره مواد استعمالوي.
د باندې لر لر وم او په محبس کې عملي سولو دغه پایوازانو چې راوړل بلاد د بندیانو را باندې خسو وار دا وار اسانه بیره کېدل اخر ته وار چې مختصر برای را باندې بند کړل لر راکو.
روح الله په دغه زندان کې بل بندي دی. دی وایي شاوخوا سلور کاله په سرخی پله زندان کې دی او له بندي کېدو مخکې په مخدره موادو روږه شوی وو. په لومړي وختونو کې چې راغلی وم پر ما یې اعتبار نه کاوه او مخدره مواد یې نه راکول. دومره په اسانۍ نه پیدا کېدل. وروسته چې له ځینو کسانو سره بلد شو بیا په اسانۍ پیدا کېدل. د افغانستان د محابسو او توقیفخونو عمومي رئیس عبدالعلیم کوهستاني د دغو بندیانو ادعاوې په کلکه رد کړې او زیاته کړه چې سرخی پله زندان ته د مخدره مواد د قاچاق مخنیوي د دوی په لومړی توبونو کې ځای لري. ښاغلی کوهستاني ویل چې په تیر یو کال کې سرخی پله زندان ته د مخدره موادو د قاچاق په تور د څه باندې 300 پایوازانو او شاوخوا 13 د زندان د منصوبینو دوسیې عدلي او قضایي بنسټونو ته استولې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د پکتیکا یو شمیر اوسیدونکو د پولیو ضد واکسین په تطبیق ټینګار کوي. دوی وای د واکسین په تطبیق سره ماشومان د فلج د خطرناکې ناروغۍ نه خوندي کیږي. عبدالملک شفق په دې حق لا رپورټ را لګلې.
پکتیکا یو غرنۍ او سرحدي ولایت دی چې د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت د پولیو وایرس له زیات جدي خطر سره مخ دی. د دې ولایت یو شمیر قومي مشران او ځوانان له خلکو غواړي چې خپل ماشومان ته په خپل وخت سره د پولیو ضد واکسین ورکړي. مدني فعال خانزاده تراب ماشومان ته د واکسین تطبیق اړین ګڼي او زیاتوي چې د واکسینو پر وړاندې منفي تبلیغات بې بنیاد دي. نو موړای له خلکو غواړي چې له واکسیناتورانو سره د مرسته وکړي ترسو واکسین په شتوګه د دوی تر ماشومان ورسیږي.
کله چې مو ماشوم فلج شي نو د فلج بیا درملنه ناممکنه ده. نو بهتره ده چې خپل ماشومان په خپل وخت باندې واکسین کړي او له هغو ټیمونو سره چې تاسو کلی ته درځي او ماشومان واکسین کوي مرسته وکړي.
په ورته مهال د سیمې یو تن قومي مشر حاجی عبدالعزیز وایي واکسین زیاتې ګټې لري او هر کورنۍ باید خپل ماشومان ته د پولیو ضد 2 واکسین ورکړي.
لکه څومره شي پلار حقدار د دې شک نشته. الله یې شو بل والدین احسان. نو خو که پلار حقدار د خو اولاد خو بیا حق لري. لکه څومره شي دی اولاد حق ته چې اولاد باید تعلیم وکړي. اولاد باید شهتمنی.
حاجی عبدالعزیز همدارزوایی هغه خلک چې له واکسین ورکولو سره مخالفت لري د خپل ماشومانو راتلونکي زیانمنوي. په پکتیکا کې قومي مشران او ځوانان په خپل سیمو کې د پولیو ضد واکسین د تطبیق غوښتنه کوي. له بلې خوا د عامه روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې ډیر ژر به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د ګوزن ضد واکسین کمپاینونه پیل شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
اوریدونکو دا زموږ خبرونه مستاسنه په دې هیله چې غواړو چې زموږ پروګرام به اوریدل شي که تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شئ نو کولای شئ چې زموږ په پاره www.ufashto.com باندې واورئ اوس دا دری دغه خبرونه پیلېږي هغه اوریدل نه